وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د سر راپور دا دی چې افغان حکومت وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په تړاو په خاصه توګه د انتخاباتي اصلاحاتو د غوراوي د کمیټې په تړاو به ډېر ژر د ولسمشر تقنیني فرمان صادر سي. نور مسایل هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکسو دوستانو او عزیزانو د لټې خبرونه هم له یاده مباسئ. خو پیل په خبرونو کوو. په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې عراقي چارواکي وایي امنیتي قواوو د پلازمینې بغداد په لویدیځه برخه ابو غریب کې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو یوه حمله په شا وتنبوله. د هر څه وروسته په تفصیل اوریدلی سي. پیل په کورنۍ خبرونو کوو. اجمل تورمان د افغانستان مهم خبرونه چمتو کړي.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې تر راتلونکو دوه درې اونیو پورې به د انتخاباتي اصلاحاتو په ځانګړي ډول د غورابي د کمیټې په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان صادر شي. د بامیان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ایراني وسلو یوه ډیپو کش کړې ده. او د بلخ ولایت د 209 شاهین قولي اردو مسؤلین وایي په پام کې لري چې د خپلو پسلنیو عملیاتو طرحه بشپړه کړي او د یوې میاشتې په اوږدو کې د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې په شمال او شمال ختیځ کې له نوي قوت سره پوځي عملیات وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې تر راتلونکو دوه درې اونیو پورې به د انتخاباتي اصلاحاتو په ځانګړي ډول د غوراوي د کمیټې په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان صادر شي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه فرمان د کابینې لخوا هم تایید شوی دی. ښاغلی فیصل وویل چې د ولسي جرګې د ژمنیو رخصتیو تر ختمېدلو دمخه به دغه فرمان صادر شي. د یادونه ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو د غوراوي د کمیټې کار د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر د پخواني تقنیني فرمان تر دیدلو وروسته له قانوني نظره د خان سره مخ شو. د بامیان ولایت سیمه چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ایراني وسلو یوه ډیپو کشف کړې ده. د چارواکو په وینا چې دغه ډیپو د شیبر ولسوالۍ په درې شکاري سیمه کې د وسلو کشف شوې ده. د بامیانو د ملي امنیت رئیس برید جنرال حیات الله روستازاده نن رسنیو ته وویل چې له دغه ډیپو څخه د پرسونل ضد 3 ماینونه، د وسایلو ضد 2 ماینونه، د آر بی جی 5 فایر مرمۍ، 3 فایره د مزایلو مرمۍ او د پیکا 2 صندوقه مرمۍ ترلاسه شوې دي. ښاغلی روستازاده وویل چې دغه ډیپو د بامیان ولایت د ملي امنیت د کشفي ځواکونو د هڅو په نتیجه کشف شوی چې په شیبر کې د طالبانو په قومندان مولوی صدیق الله پورې اړه لري. د بامیانو د والی طاهر زهیر په وینا دغه مهمات ایران ساخت پوځي مهمات دي. او د بلخ ولایت د 209 شاهین قولي اردو مسؤلین وایي په پام کې لري چې د خپلو پسلنیو عملیاتو طرحه بشپړه کړي او د یوې میاشتې په اوږدو کې د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې په شمال او شمال ختیځ کې له نوي قوت سره پوځي عملیات پیل کړي. دغه څرګندونې د 209 شاهین قولي اردو مرستیال جنرال رجب علي ارشاد د یک شنبې په ورځ د 209 شاهین قولي اردو څخه د شاوخوا 400 سرتیرو د فراغت پر مهال وکړي. دغه سرتیرو د نهو نوي زده کړو څخه وروسته نن د فراغت اسناد ترلاسه کړل. ویل کیږي چې دغه سرتیرو څخه به د بغلان، فاریاب او کندوز په جګړه کې کار واخیستل شي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه، بهرني خبرونه له سالم احمد صالح څخه واوري.
ایرانی چارواکو نن ویل چې د تیرو انتخاباتو له 90% شمیرل سوی او رایو ښکاري چې د ولسمشر حسن روحاني اصلاح غوښتونکو متحدانو د پارلمان په 290 څوکیو کې د تهران ونډه چې 13 سیټونه کیږي ګټلې دي. په داسې حال کې چې د رایو شمیرل پای ته نږدې کیږي، نتایج څرګندوي چې اصلاح غوښتونکي د توندلارو په نسبت د خبرګانو شورا په انتخاباتو کې هم مخکې دي. دغه شورا د ایران د لوی مذهبي مشر د ټاکلو صلاحیت لري. وروسته له هغې چې پر اټومي مسئله د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقه وسوه او له ایرانه لګېدلې بندیزونه لرې سول، دا په ایران کې لومړی انتخابات دي. په ایران کې د پارلمان او خبرګانو شورا لپاره انتخابات د جمعې په ورځ وسول. اصلاح غوښتونکو له رایه ورکوونکو غوښتنه کوله چې یوه اصلاح پلوه ائتلاف او منځلارو کاندیدانو ته رایه ورکړي او په دې توګه د توندلارو یا هم د افراطي محافظه کارو ملایانو د بیا انتخابېدو مخه ونیسي. که څه هم د ایران شورای نگهبان افراطي غړو د زرګونو کاندیدانو اسناد رد کړي، خو اصلاح غوښتونکي بیا هم په دغو ټاکنو کې مخکې دي. په سوریه کې څارونکي وایي نن د دغه هیواد په شمال لویدیځ او مرکزی برخو کې په هوایي حملو ځینې اهداف په نښه سوي دي. خو داسې ښکاري چې د سوریې د دولت او منځلارو مخالفو قواوو ترمنځ نافذ سوی لنډمهاله اوربند لا هم پر ځای دی. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د سر اداره وایي چې څارونکو یې د حلب ولایت په شپږو ښارګوټو او د حما ولایت په یوه کلي کې د هوایي حملو راپور ورکړی، خو دا څرګنده نه ده چې دا د سوریې که روسیې جنګي الوتکې وې. د دې ادارې مشر رامی عبدالرحمن وویل دا څرګنده نه ده هغه سیمې چې په هوایي حملو په نښه سوي د اوربند په ساحه کې شاملې دي که څنګه. د سوریې دولتي رسنیو د دغو حملو په اړه څه نه دي ویلي، خو د روسیې دفاع وزارت وویل چې په دې اړه تبصره نه کوي. په دې لنډمهاله اوربند کې هغه ساحې نه دي شاملې چې د داعش یا هم په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره جبهې په واک کې دي. دغه دواړه سختریزې ډلې د سوریې تقریبا پر نیمایي برخه کنټرول لري. عراقي چارواکي وایي امنیتي قواوو د پلازمینې بغداد په لویدیځه برخه ابو غریب کې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو یوه حمله په شا وتنبوله. پولیس وایي د نن سهار وختي برید هغه وخت پیل سو چې دریو ځانمرګو بریدګرو په منفجره موادو خپل ډک وسایط په ابو غریب کې د امنیتي قواوو له قرارګاو سره ټکر کړل. داعش وسلوالو تر چاودنو وروسته وسلواله حمله پیل کړه. چارواکي وایي په پیښه کې لږ تر لږه اته دولتي پوځیان او ملیشه وژل سوي او دوه ویشت تنه نور ټپیان سوي دي. یوه روغتیایي چارواکي هم د تلفاتو دغه ارقام تایید کړي دي. د بغداد په لویدیځ کې د عملیاتو یوه قومندان تورن جنرال سعد حربیه نن ناوخته وویل وضعیت تر کنټرول لاندې دی او په سیمه کې د ورځې لخوا ګرزبندیز نافذ سوی دی. او د روسیې د اضطراري حالاتو وزیر ولادیمیر پوچکوف وایي د هغو شپږ ویشتو کان کیندونکو د ژوندي پاتې کیدو چانس نسته چې له پنجشنبې راهیسې په یوه کان کې تر چاودنې وروسته لا درکه دي. پیچکوف دغه اعلان نن څو ساعته وروسته له هغې وکړ چې ورکوت ښار ته نږدې په کان کې بله چاودنه وسوه او شپږ ژغورونکي یې چې هڅه کوله ورکو کارګرو ته ځانونه ورسوي ووژل. پیچکوف وویل د کان په نړیدلو برخو کې توده هوا او د اکسیجن کموالی به څوک ژوندی پرې نږدي. ده وویل چې د پنجشنبې تر چاودنې وروسته له کوم ورک کارګر سره تر اوسه تماس نه دی نیول سوی. د ژغورنې عملیات له تازه چاودنې وروسته چې په نتیجه کې یې د ژغورنې شپږ کارکوونکي ووژل سول وځنډېدل.
دا هم د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په بامیانو کې به اسمان صافي دی، تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه منفي 3. په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 0. په کابل کې به اسمان صافي دی، تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 0. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 8. په هرات کې به اسمان صافي دی، تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 10. په مزار شریف کې به اسمان صافي دی، تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 11. او په جلال آباد کې به هم آسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 14.
له خپلو همکارانو په مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه یې واورول. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ د ازادي راډیو پر انټرنیټ پاڼه یې موندلی سي. ادرس یې د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. خبرونه کې مو د سر راپور دادی چې د افغانستان حکومت وایي چې د افغانستان د پارلمان د دواړو مجلسونو سره کتلی او ولسمشر به ډیر ژر د انتخاباتي اصلاحاتو په ځانګړې توګه د غوروي د کمیټې په تړاو تقنیني فرمان صادر کړي.
پلان دی چې جمهور د پارلمان د رخصتۍ له پای ته رسېدو څخه مخکې د غوراوي کمیټې د کار په خاطر تقنیني فرمان صادر کړي. دا فرمان به د پارلمان تر راتګ وروسته پارلمان ته ځي.
د همروی چې د افغانستان د مالی وزارت وایي هڅې پیل کړي څو د نړیوالې ټولنې څخه د افغان حکومت د 2.5 میلیارد پور زیاته برخه وبخښل سي. په یو بل راپور کې دا اوري چې د هلمند امنیت قومندان وایي د سنګین دیرش پولیس او د هغو سرپرست قومندان یې په دې تور نیولې دی چې د وسلوالو طالبانو سره د اړیکو شک قرباني کېدی.
چالتا یو څوک د سرپرستو په هغه باندې د موږ خپل دولتي ځواکونو څخه اشتباه درلودل هغه خالي سره کړی دل نه پاره سره او راوړي دي دلته اوس په کلیو کې دي.
د کندز ولایت د عالمانو د شورا د غوښتنې مهم خبرو چې غواړي حکومت په امنیتي چارو کې له دوی سره مشورې وکړي. د خبرونې په دوه منیمای کې د ورکسو وزانو دوستانو د لټي پروګرام هم له یاده مباسي. تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې د افغانستان په اکثرو سترو ښارونو کې د افغان په 3.15 څپه خبرونه لري. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په ځانګړي توګه د غوروي د کمیټې په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان به په نږدې وخت کې صادر سي. د اجرایي ریاست یو ویاند جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فرمان د کابینې لخوا هم تایید سوی او د ژمي تر رخصتۍ وروسته به د تصویب لپاره ولسي جرګې ته واستول سي. ولسي جرګه وایي ولسمشر د ملي شورا له دواړو مجلسونو سره د نوي تقنیني فرمان په اړه سلا مشورې کړي او هغه فرمان ته به د تایید رای ورکړي چې د اساسي قانون پرانا کیوی. رحمت الله افغان او پدیړه نور جزئیات.
اجرایي ریاست وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په ځانګړې توګه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټې په اړه سلا مشورې بشپړې شوې، په دې اړه مصوبه د کابینې لخوا پاس شوې او په نږدې راتلونکي کې به ولسمشر په دې اړه تقنیني فرمان صادر کړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل لا پلان سره سم د غوراوي د کمیټې د کار د پیل په خاطر به په راتلونکو دوه درې ورځو کې فرمان صادر شي.
د کابینې له فیصلې سره سم پلان دی چې جمهور رئیس د پارلمان د رخصتۍ له پای ته رسېدو څخه مخکې د غوراوي کمیټې د کار په خاطر تقنیني فرمان صادر کړي. په دغه فرمان کې د انتخاباتو د قانون تعدیل او په ټوله کې د صلاحیتونو او واکونو د قوانینو تغیرات هم ځای سوي دي. دا فرمان به د پارلمان تر راتګ وروسته پارلمان ته ځي تر څو له هغه ځایه تایید رایه ترلاسه کړي او د قانون په توګه معرفي سي. له اوسني پلان سره سم دا باید په راتلونکو دوه درې ورځو کې صادر سي.
د ملي وحدت حکومت د لوړې له مراسمو وروسته ژمنه وکړه چې د انتخاباتو په نظام کې به اصلاح د دوی د کارونو په لومړیتوب کې وي. ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو د قانون اصلاح او تعدیل او همدارنګه د انتخاباتي بنسټونو د تشکیل دندو او واکونو په اړه یو فرمان صادر کړ چې د جدي میاشتې په لومړیو کې د ولسي جرګې لخوا رد شو. د حکومت اجرایي ریاست له ملي شورا څخه تمه لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو دویم نوی تقنیني فرمان ته مثبته رای ورکړي. بلخوا ولسی جرګه وایي چې حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د ملي شورا د دواړو مجلسونو له اداري پلاوو سره سلا مشورې کړې. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی که څه هم په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو زیاته کړه چې هر هغه فرمان چې له اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي ولسی جرګه به ورته مثبته رایه ورکړي.
دواړو مجلسینو حیات اداري د وساو کمیټې له جلال ماب جمهور رئیس سره ملاقات درلود او کوم نظریات چې موږ واغه موږ سره شریک کړل. بعدن فیصله په دې وسوله چې هر هغه وی د تاسو مشورې مانی به موږ خپل مشوره ورکړې چې دغه مشورې مطابق وو چلا موږ په خدمت کې یو. نو په دې کې موږ سره تعهد دا سوې وو چې دا ځل به د قانون اساسي مطابق دوی فرمان راديږي او ان شاء الله موږ په خدمت.
د تیرې چهارشنبه په ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت او غوښتل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه دویم فرمان صادر نکړي، ځکه د دې کمیسیون د رئیس په وینا دغه فرمان قانوني بڼه نه لري. د افغانستان اجرایي ریاست د انتخاباتي اصلاحاتو د ټینګار ته څنګه وایي چې دا محل د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران قانوني جنبه نه لري او نوي کمشنران او اصلاح شوي قوانین کولای شي چې په هیواد کې هر ډول انتخاباتو ته قانوني حیثیت وروبخي.
و امریدل چې د افغانستان حکومت وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر ژر د انتخاباتو په تړاو په ځانګړې توګه د غوروي د کمیټې په تړاو باندې یو اربیا تقنیني فرمان صادر کړي. پر همدې موضوع د بحث لپاره همدا شی بر سره په مستقیم تماس د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې رئیس جانداد سپینغر صاحب را سره دی. سپینغر صاحب سلامونه مې ومنې. تاسو به راپور اوریدلی وي چې حکومت وایي له دواړو مجلسونو سره سلا مشورې کړې دي او وایي چې ډېر ژر به دغه تقنیني فرمان د انتخابات په اړه باندې صادر کړي، خو ولسي جرګه ټینګار کوي چې دوی به هغه فرمان تایید کړي چې د قانون له مخې. نو فکر نه کوي چې دا به یو بیا دغه پخوانی بهیر تکرار وي او دا به نور هم د انتخاباتي پروسه لانجمنه کړي؟ ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
د سلام په وړاندې کولو سره واقعا یو لویه اندېښنه په همدې رابطه موجوده ده. که چیرې د حکومت او د پارلمان ترمنځ تفاهم ونه شي د دې فرمان د تاییدېدو په رابطه او بې د تفاهمه دا فرمان بیا ولیږل شي، نو د رد کېدلو احتمال یې ډېر زیات دی. او دا ځل رد کېدل د دې فرمان به دا پروسه کاملا د یو حقوقي بنبست سره مخامخ کړي چې بیا به دا اعتبار د پروسې ډېر سخت وي چې بیا ورغېږي.
بله سپینغر صاحب، تاسو د انتخاباتو د څارونکي بنسټ د مشر په توګه کلش اوریدونکو په دې اړه معلومات ورکړئ چې د دې موضوع قانوني اړخ څه دی؟ یعنی بالاخره څوک برحق دی؟ کوم کار باید وسی چې بالاخره دغه اوسنۍ ستونزه د انتخابات په برخه کې هوار رسي؟
د هم لاره خدا ده که جمهور رئیس او اجرائیه رئیس د حکومت په ټولو کې یعنی ډاډمنی چې ولسی جرګه دا فرمان تاییدوي، خو ښه ده چې فرمان د صدور نه وروسته دا فرمان ور ولیږي او تایید شي، دا کولی شي چې لا قوت ورکړي دغه فرمان ته د تقنینی نظره. خو که چیرې دوی ډاډمن نه وي، حل لاره دا ده چې دا فرمان باید ونه لیږي پارلمان ته، ځکه پارلمان خپله د حقوقي نظره په یو خلا کې واقع دی. د بلې خوانه د 109 مادې د اساسي قانون تفسیر د مخې نه هم پارلمان په وروستي کال کې نشي کولی چې دغه انتخاباتي قوانین په خپل اجنډا کې ونیسي. نو زه فکر کوم دا لاره دا ده چې فرمان که حکومت ډاډمن نه وي نه لیږي. او بله د حل لاره دا ده چې د سترې محکمې نه د تفسیر وغوښتل شي د 109 مادې، که ستره محکمه هم دا تفسیر تایید کړي چې ګوندې پارلمان په وروستي کال کې نشي کولی انتخاباتي قوانین په اجنډا کې ونیسي.
بله استنخر صاحب، نو په داسې حالاتو کې به فکر کوي د انتخاباتو سرنوشت به بالاخره څه سي، ځکه چې دا هم ډېره مهمه مسله ده او اوس هم په کافي اندازه ځنډ پکې راغلی دی؟
دقیقه ده، همدا خو زما نظر دا دی چې حکومت باید لازم جدیت ولري. که چیرې پارلمان دوی سره هم فکر نه وي د دې فرمان په تایید کې، ما مخکې ویل چې دا فرمان باید یا ور ونه لیږي یا د سترې محکمې نه تفسیر وغواړي. په هغې په دې توګه کولی شي د حقوقي نظره لاره خلاصه شي اصلاحاتو ته، او اصلاحات په هغه لازم سرعت باندې مخکې لاړ شي. او که دا کار ونه کړي او فرمان بې د کوم ډاډ نه د پارلمان ته لیږي، پارلمان به بیا ردوي، بیا به یو بل کړکېچ رامنځته کېږي، او دا کړکېچ به دا ځل دا پروسه کاملاً د یو غټ مشکل سره مخامخ کړي.
بله، یو وروستۍ پوښتنه دا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون په وار وار پر دې تاکید کړی چې دا پروسه د قانون خلاف ده او هر اصلاحات چې راځي بیا هم مسؤلیت د انتخاباتي کمیسیونونو مسؤلیت دی. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ واقعا د دوی دا موقف برحقه دی او که څنګه؟
زه فکر کوم دا موقف په ځای نه دی، ځکه چې انتخاباتي بحران رامنځته شو په دې ملک کې چې ټول خلک یې ګواه دي، او د هغه په اساس باندې حکومت مجبور شو د اصلاحاتو کمیسیون جوړ کړي. د اصلاحاتو کمیسیون خپلې طرحې لرودلې دي او د غوراوي کمیټه د هغه په اساس رامنځته شوې ده. نو اوس زه فکر کوم چې یو غټه اجماع په دې موجود ده چې اصلاحات باید مخکې لاړ شي او اصلاحات راشي. اوس کمیسیون، دواړه کمیسیونونه په هېڅ وجه د دوی اظهارات نه شي کولی د دې اصلاحاتو مخه ونیسي، خو په شرط دی چې حکومت واقعا جدي وسی او دغه پروسه په جدیت سره ملاتړ وکړي او مخکې بوسي.
بله، مننه کوم. د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې رئیس جانداد سپینغرو چې د حکومت دغه اقدام په ارتباط خپل نظر څرګنداوه چې غواړي د انتخاباتي اصلاحاتو او د غوراوي د کمیټې په اړه باندې نوی تقنینی فرمان صادر کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، لقومی او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د هلمند امنیه قمندان وای د سنگین دیرش پولیس او د غو سرپرست قمندان د وسلوالو سره د اړیکو په تور نیولې دی. مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وای یاد پولیس او د غو سرپرست قمندان محمد نبی دوه ورځې وړاندې د ملي اردو او پولیسو ګډو عملیاتو په ترڅ کې نیول سوي دي، او د همګړۍ د ملي اردو د 215 میوند قل اردو په قرارګاه کې تر څېړنو لاندې دي. په دې اړه پام وکړئ له هلمند زموږ همکار محمد الیاس دایی راپور ته.
پر نیول سو پولیسو دوه ډوله تورونه دي، یا به د ولسوالۍ په سپارلو کې د وسلوالو سره مرسته کول او یا یې خپلې وسلې او وسایل طالبانو ته تسلیمول. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وای یاد کسان د ملي اردو او ملي پولیسو په یوه ګډه چاپه کې نیول سوي دي، او دمګړۍ د ملي اردو په 215 میوند کل اردو کې تر پلټنو لاندې دي. قمندان ول په نیول سوو کسانو کې خپل د ولسوالۍ سرپرست قمندان چې محمد نبی نومیږي شامل دي.
د دې پېښې جزئیات دغه دي چې هلته یو څه من قمندان نه قمندان خو زخمي سوی و راغلی و، یو څوک هلته سرپرست و. په هغه باندې د موږ خپله دولتي ځواکونو څه اشتباه درلودل، هغه یې خالصه راکړی دی له نفرو سره او راوړي دي دلته اوس په کلي اردو کې دي، چې هغه یو څو نفره دي هلته، نور پولیس ته ده او کوم مشکل نشته.
د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې پر 13 نېټه هم په سنګین ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې قرارګاه څخه د 5 قمندانانو په شمول 46 تنه د خپلو وسلو او ټولو مهماتو سره د وسلوالو سره یو ځای شول. د هلمند والی مرزا خان ریمی هغه مهال دغه مسله تایید کړه، خو د ملي دفاع وزارت لخوا رد شوه. د ملي اردو د 215 میوند کول اردو یو سرچینه د نوم نشودلو په شرط ازادي رډټول په دې عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم د افغان ځواکونو سره مرسته کړې ده. د هلمند امنیت قمندان ول د نیول سو پولیسو پر ځای نور کسان استولي دي او دمګړې د بازار په سیمه کې عملیات روان دي او سنگین ته غزیدل لار هم د ملي اردو تر دوهمې لوا پورې چې د پتی محمد د پیچ ته څیرمه موقعیت لري پرانسته ده.
هلته قوتونه رسېدلي دي، هلته اوس د مونږ ټول د ولسوالۍ په شاوخوا کې په عملیاتو بوخت دي. ټول هغه ساحې چې د دښمن په لاس کې وي بېرته د دولتي ځواکونو لاس ته ورغلي دي او ولسوالۍ پیرن برحاله ده. هلته نور ځواکونه هم د دې جنه د پوستو په جوړولو هسته هسته لګیا دي.
دا یوازې سنگین پولیس نه دي چې د وسلوالو سره د اړیکو په تور نیول کېږي. ویل کېږي د سږ کال په نامنیو کې د نادالي مارجې سنگین مساکله او ګرشک د یو شمېر سیمو څخه ځینې ملي او محلي پولیس او ډېر د ملي اردو سرتیرو د وسلوالو سره تر اړیکو وروسته له دندې تښتېدلي او بېرته نه دي راګرځېدلي. سنگین ولسوالۍ د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو له لورې تر سختې محاصرې لاندې ده. ویل کېږي اوس تازه د وسلوالو سره په اړیکو تورن شوي پولیس هم د څه باندې اتو میاشتو راهیسې خپلو کورونو ته په تللو نه و توانېدلي. محمد یاستای د ازادي راډیو هلمند.
بیا هم په هلمند کې تم کې جوړه هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ سلګونه خلکو د دې ولسوالۍ د قومندان په ضد مظاهره وکړه. د ګرمسیر اوسیدونکو د دې ولسوالۍ د قومندان تیمورشاه په ضد لاریون کې پر هغه د اداري فساد او قاچاق تور پورې کړ. دغه مظاهره کوونکو چې د ولایت مقام مخې ته خیمه وهل خبر ورکړ تر هغو به د خپل اعتراض څخه خلاص و نخلي څو قومندان له دندې نه وي لرې سوی. بیا هم الیاس ته یو په دې اړه بل راپور.
سلګونو خلکو د ولایت د مقام مخې ته خیمه ووهله او د ډیرو لیکل سو شعارونو سره د ولایت د مقام د مخ لاره بنده کړه او د حکومت څخه د ګرمسیر ولسوالۍ د امنیت قومندان د لیرې کولو غوښتنه وکړه. لاریون کوونکو د ګرمسیر ولسوالۍ پر امنیه کمانډان تیمورشاه د اخلاقي او اداري فساد ترڅنګ د کاچاق او وظیفوي غفلت تور پورې کړ. ویویل کمانډان د امنیت د ټینګښت پر ځای په نورو کارونو بوخت دی. لاریون کوونکو ویل کمانډان په داسې حال کې اداري فساد او کاچاق ته لاس اچولی دی چې وسلوالو د ګرمسیر د نامنه کولو پلانونه جوړ کړي دي او تازه د دې ولسوالۍ د وزیر آباد او ششنګي په سیمو کې فعالیتونه پیل کړی دي.
نوري ناخواله څوني پولیس غیر حاضر څوني اشانه ورسېږي خو زموږ ټوله تقاضا ده د ولس تر د والی صاحب سره چې موږ ته بدل راواز دي.
دا زما بي عزتي نه ده چې زه دلته یو چاته راځم چې زما د پولیس ماش دي ګرځولې دي. کومندان صاحب مې په خبر کړی دي چې و تیمورشاه ولې د داستر عسکر یې سیاکاک نه ورکه.
پرون یې ورور راستا پرون په پورت خبر دي ته کوم بل خبر نه ورور چې ویل به د عسکر سره خوشاله دي. زما که چې تاسو پر لار نه کې نو څه کې پر لار کې چې بدل
تیمور چراغ گرمسیل تھا مرزا دا گرمسیل خل گئے دیسے ڈیلی ڈیلی کھڑی گرمسیل پر سو تقسیم سرویش لی وان باید یو لایق سڑے دار سوک چراز یو سوک دی رئیس
دا گرمسیل رولوس والی دا سلگون لارن کون کو خبردار ہے ورکر کچیر حکومت دا دوی غشتین جدی ونینیسی دا خیمیل طولولو بلاس و نخلیا و لارن تبا دوام ورکری. د ګرمسیر امنیه کمانډان تیمور شاوی په لسوی لاریون د ګرمسیر د پخوانی کمانډان توریالی په لمسون د د پزت د سیسره تیمورشاه په ځان لګول سوي تورونه رد کړ. ویول که حکومت دی له دندې لیرې کوي حاضر دی. د دې لاریون په اړه د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ته وویل د لاریون کوونکو سره تر خبرو وروسته به په دې اړه تصمیم ونیول سي.
ګرمسیر د ولسوالۍ خلک یو تعداد راغلي و دلته بعضې عرایض و شکایتونه درلودل هغه ته هم انشاءالله مونږ مثبت جواب ورکړی دی. دا مظاهره به په ډېر سلحامیزه شکل د یو غوښتنې په کولو سره به دا مسله ختم شي او غوښتنه به د ولایت لخوا ورته مثبت جواب ورکړي.
د ګرمسیر خلک په داسې حال کې د خپل ولسوالۍ د کمانډان د لیرې کولو غوښتنه کوي چې د هلمند د نورو سیمو نه امنۍ د ګرمسیر ولسوالۍ د ششنګي او تاغه سیمو ته غځېدلې دي. ویل کېږي په یادو سیمو کې ګڼ شمېر وسلوال راټول سوي دي چې د خانشین مارجې نادالي او شمالي ولسوالیو تر نامنۍ وروسته ګرمسیر هم نامنه کړي. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مارشال فهیم د دفاعی پانتون له نظامی اکادمی څخه شاوخوا 609 فارغیدونکو افسرانو د عسکري تحلیف مراسم اجرا کړل. دوی ته به په روانه اونۍ کې د فراغت سندونه ورکړل سي. د یاد پانتون قمندان نن د دوی د تحلیف د اجرا کولو په مراسم کې ویل دغه نوو افسرانو چې د لسانس تر درجې تحصیلات بشپړ کړي د بلی اردو په جوزو تامونو کې په دنده ورکړل سي. د ملي نظامی اکادمی مسؤلینو ویل په جوزو تامونو کې به د دوی شاملېدل د ملي اردو د لیکو پر کمیت او کیفیت مثبت اثر وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ناامنو سیمو ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو کمزور اقدامات د دې لامل شوي چې په یو شمېر سیمو کې مخالفین په اسانۍ سره ځای پر ځای شي. خو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي هسې تیزې شوي چې د ملي اردو لیکې په ځوانو او روزل شوو افسرانو سنبالې شي. دوی وایي د درېګونو امنیتي ځواکونو په روزنیزو مرکزونو کې نوي افسران د دفاع او تعرض له نوو تکتیکونو سره بلد او په نوبت سره د دې ځواکونو په لیکو کې پر دندو ګمارل کېږي. دا خبره د دفاع وزارت د مارشال فهیم د دفاعي پوهنتون قماندان جلندر شاه د یکشنبې په ورځ د دې پوهنتون له نظامي اکاډمۍ څخه د 1509 څلوېښتو نویو افسرانو د تحلیف په مراسمو کې وکړه.
یکی از جمله ارزش ها اجرای تحلیف است. شما مسئول خدمت در صفوف اردو
در ارزښتون له جمله یو ارزښت تحلیف ده. تاسو به ډیر ژر د ملي اردو په لیکو کې په خدمت بوخت شئ. د اردو له لیکو سره د لسانس په سویه د 1509 څلوېښتو نوي افسرانو یو ځای کېدل د اردو رهبری پیاوړی کوي. په تاسو کې نور د ولایتونو سرحدونه نشته، بلکې خپل ټوله توجه به د وطن ساتنې او ملي یووالي ته راړوئ.
د دې پوهنتون د نظامی اکاډمۍ مسؤلینو وویل چې د دې اکاډمۍ په اتمه روزنیزه دوره کې 1509 څلوېښتو محصلینو چې 12 نجونې دي په څلورو کلونو کې د لیسانس تر سطحې زده کړې کړي او د ملي اردو په لیکو کې به د دوهمو بریدملانو په توګه پر دندو وګمارل شي. مسؤلینو دا هم وویل محصلینو د تحصیل پر مهال له کورنۍ او بهرنیو استادانو څخه د اردو مختلف مسلکونه زده کړي او د دندو پر مهال به له ستونزو سره مخ نه شي. د یادې اکاډمۍ فارغېدونکو نویو افسرانو وویل د دفاع وزارت د حکم په اساس د هیواد په هره سیمه کې د دندو اجرا کولو ته حاضر دي. د نواز په نامه یو نوی افسر آزادی راډیو ته وویل
افغانستان چې دی موږ خپل وطن دی، هر بخش کې موږ خوشحاله یو. هر ځای ته چې موږ ورکې موږ د افغانستان په هر ځای کې خپل ملت څخه د خپلې خاورې څخه او د تمامیت ارزي څخه به په هر ډول شرایطو کې خپل وطن څخه دفاع کوو. نور ځوانان هم دا بیان دی چې اول خپل تعلیم وکړي، څنګه تعلیم څخه د موږ اردو چې ده په د یوټیوب سبو کې به یې ځانونه شامل کړي تر څو د موږ اردو قوي او مجهزه شي.
افغان پوځي کارپوهان په دې نظر دي چې د افغانستان د امنیت د ټینګېدو یوازینۍ لار د افغان ځواکونو پیاوړي کول، روزل او تجهیزول دي. دا هغه نظر دی چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین ورسره موافق دي او د عملي کولو لپاره د هڅو ژمنې کوي.
و مردل چې د ملي نظامی اکاډمۍ څخه شاوخوا 609 فارغېدونکو افسرانو د عسکري تحلیف مراسم پر ځای کړل. په همدې حال کې په کندوز کې دینی عالمانو له حکومت غوښتي چې د امنیت په ټینګښت کې له دوی سره مشور وکړي. اجمل ایران په دې اړه راپور چمتو کړی.
د کندوز دینی علماو د دې ولایت له سیمه ییزې ادارې سره د هر اړخیزې همکاري اعلان وکړ. په کندوز ولایت کې د شنبې په ورځ د دولتي چارواکو او دینی علماو مشورتي غونډه جوړه شوه او په دې غونډه کې دینی علماو د دې ولایت له سیمه ییز حکومت سره د هر اړخیزې همکاري اعلان وکړ. د نوموړي ولایت د علماو د شورا رئیس مولوي فیض محمد په خپلو خبرو کې وویل چې باید د کندوز په کچه د دینی علماو او قومي مشرانو یوه لویه شورا جوړه شي څو په ښار کې د مخدره توکو د خرڅلاو، د الکولي مشروباتو د خرڅلاو، همدارنګه په دولتي ادارو که دی بڑی اخیستنی مخنیوی وکری.
ما توان داریم که با یک جمعی از متفقان علما خودمان بریم.
خاغلی والی صاحب زموږ علما او قومي مشران دا توانایي لري چې په ښار کې پرته د پولیسو له همکارۍ څخه د شرابو د خرڅلاو، د مخدره توکو د خرڅلاو او د غیر اخلاقي کارونو مخنیوی وکړي. خو تاسو باید موږ ته دغه زمینه برابره کړئ. د دې غونډې یو بل ګډونوال مولوي مفتي سراج الدین پر دولتي چارواکو یې غږ وکړ چې له علماو سره د امنیت او د سولې په راوستو کې مشورې وکړي، ځکه د دیني علماو واز او تبلیغ پر خلکو باندې مستقیم تاثیر کوي.
شما در اطراف خود جمعی از علمای دلسوز که بیرون کدام حبه و تنگه و دینار
تاسې خپل شاوخوا ته دینی علما راغونډ کړئ او له هغوی څخه د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د اسلام په رڼا کې مشورې واخلئ څو په ټولنه کې شته ستونزې هوارې شي. بلې خواته د کندز والي اسدالله عمرخیل په خپلو خبرو کې وویل چې په نږدې ورځو کې د دې ولایت په کچه د دینی علماو او قومي مشرانو یوه لویه شورا جوړوي. عمرخیل همداراز له دینی علماو څخه وغوښتل چې په ټولنه کې د هغو کسانو مخنیوی وکړي چې د عالم او ملا په جامه کې د حکومت پر ضد خبرې کوي او په سیمه کې پر ورانکارو اعمالو باندې لاس پورې کوي او د علماو نوم بدوي.
شورای علما را خوب قوي میسازیم تی وعده ما به شما بوده باشه.
زه له تاسو سره ژمنه کوم چې په کندز کې د علماو یوه لویه شورا جوړوم چې د شورا له ګټورو مشورو څخه د ښې حکومتوالۍ په برخه کې ګټه واخلو، همدارنګه په دولتي ادارو کې اصلاحات رامنځته کړو. دینی علماو د غونډې په پای کې پر وسلوالو طالبانو باندې هم غږ وکړ چې له جګړې څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي، همدارنګه په خپل کلي کور کې د سولې او د امنیت فضا رامنځته کړي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
اول د سره ساعت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او نشتې یو دېرش دقیقې سولې ور بیا لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د بامیان ولایت سیمیز چرواکی وایي چې په دغه ولایت کې د ایراني وسلو یوه ډیپو کشف کړې ده. د چرواکو په وینا چې دغه ډیپو د شیبر ولسوالۍ په دره شکاري سیمه کې کشف شوې ده. د بلخ ولایت د 209 شاهین قول اردو مسؤلین وایي چې پام کې لري په شمال او شمال ختیځ کې له نوي قوت سره پوځي عملیات ترسره کړي. اجرایه ریاست وایي چې تر راتلونکو دوه درې ورځو پورې به د انتخاباتي اصلاحاتو په ځانګړي ډول د غوراوي کمیټې په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان صادر سي. ایرانی چرواکو نن ویل چې د تیرو انتخاباتو له 90% شمیرل سویو رایو ښکاري چې د ولسمشر حسن روحاني اصلاح غوښتونکو متحدانو د پارلمان په انتخاباتو کې زیاتې رایې ګټلې دي. عراقي چرواکي وایي امنیتي قواوو د پلازمینې بغداد په لویدیځه برخه ابو غریب کې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو یوه حمله په شاو تنبوله. په سوریه کې څارونکي وایي نن د دغه هیواد په شمال لویدیځ او مرکزي برخو کې په هوایي حملو ځینې اهداف په نښه سوي دي. او د روسیې د اضطراري حالاتو وزیر وایي د هغو شپږویشتو کان کیندونکو د ژوندي پاتې کېدو چانس نسته چې له پنجشنبې راهیسې په یوه کان کې تر چاودنې وروسته لادره کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په نړیوال جام لوبو کې د اسکاټلند له ټیم سره لوبو وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د مارچ په اتمه نیټه پیلېږي.
افغانستان خپل لومړی سیالي رسمي سیالي د اتم د مارچ باندې د اسکاټلند خلاف هندستان کې د سره کوي. په لسم د مارچ باندې به د هانګ کانګ سره خپل سیالي کوي. په دولسم د مارچ به خپل د ګروپ درېمه سیالي د زیمبابوې هیواد سره کوي. چیرته افغانستان په د خپل راوند کې ګټونکی شو نو دوی به لار پیدا کوي هغه اتو غوره ټیمونو ته. هغه د کرکټ د بینني شورا دایمي غړیتوب لري، یعنی دوم راوند ته به لار پیدا کوي.
فصلي زیاتوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ له نړیوال جام لوبو څخه مخکې خپلې دوه سیالۍ د مارچ په څلورمه او شپږمه نیټه د عمان او نیدرلند له ټیمونو سره ترسره کوي. دغه سیالۍ یوه میاشت دوام کوي. د بغلان ولایت ورزشی مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې خزینه لوبغاړي د ورزشی امکاناتو له نشټوالي څخه شکایت لري. د دغه ولایت ورزشی عامر احمد شاه مومنی نن ازادي رادیو ته وویل چې د امکاناتو د نشټون له امله افغان خزینه لوبغاړي نشي کولای په بیلابیلو ورزشی برخو کې ګډون وکړي. ښاغلی مومنی زیاته کړه چې اوس مال خزینه لوبغاړي په ښوونځیو کې د والیبال او باسکټبال په برخه کې تمرینی لوبې کوي. د بغلان ورزشی عامر له حکومت څخه وغوښتل څو په دغه ولایت کې خزینه لوبغاړو ته یو ورزشي سټیډیوم جوړ او امنیت ته پام وکړي. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې د اتلتیکو مادرید ټیم د ریال مادرید ټیم ته یو د سفر پر وړاندې ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ چې تیره شپه ترسره شوه د اتلتیکو مادرید ټیم لوبغاړي ګریزمان په 53مه دقیقه کې یو ګول ووهه. دغه سیالۍ د برنابو په ورزشي میدان کې ترسره شوه. د خبرونو پای
له مرزی احمدزی څخه مننه چې د افغانستان د دې مهال مهم سپورتي خبرونه واورول. د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې 2.5 میلیارد ډالر پور وړی دی. اوس افغانستان د مالی وزارت وایي داسې هڅې پیل کړې چې د دغو پورونو یوه لویه برخه افغانستان ته وبخښل سي. د ولسي جرګې د اقتصادي کمیسیون یو شمېر غړي هم وایي افغانستان په هیڅ وجه اوس د دې ظرفیت نه لري چې خپل پورونه ادا کړي. تفصیل د محمد حدیث پر دې سپر رپورټ کې.
که څه هم افغانستان له نړیوالې ټولنې په میلیاردونو ډالرو پوروړی و، خو د مالی وزارت وایي ډیرو هیوادونو او بنسټونو د خپلو پورونو یوه لویه برخه افغانستان ته معاف کړې ده. افغانستان ته د نړۍ د ډیرو هیوادونو له لورې د پورونو له معاف کېدو سره سره لا هم افغانستان 2.5 میلیارد ډالره پوروړی دی. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان ډیر له روسیې نړیوال بانک او د آسیا د پراختیایي بانک پوروړی دی، خو له روسیې سره یې خبرې روانې دي چې افغانستان ته خپل پور معاف کړي. د مالی وزارت پویان اجمل حمید عبدالرحیمزی دا یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښایي روسیه ډیر ژر 920 میلیونه ډالره پور افغانستان ته معاف کړي.
احتمال دده شته چون ډېر جر بحث شوی، ممکن چې دغه پیسې معاف دي او خوشبینی سته دوی سره بحث جریان لري. دغه 920 میلیونه ډالر معاف کېږي د دوی لخوا. پاتې برخه چې په زیربنا برخو کې لګول شوي دي ورته وخت لرو، 30 کالو مسله ده چې په تېرو 14 کلونو کې البته یعنې لا ډېر وخت ورته شته.
ښاغلی عبدالرحیمزی وایي افغان حکومت پر داسې پلانونو او کړنلارو کار کوي چې له بهرنیو هیوادونو د قرضې پر ځای خپل ظرفیت لوړ کړي څو بلایوزه مرسته ورسره وشي. تر دې وړاندې چین، ډنمارک، جرمني، روسیې، سعودي عربستان، عراق، امریکا، کرواشیا او یو شمېر نورو پور ورکوونکو هیوادونو چې د پاریس کلب په نامه یادیږي افغانستان ته د خپلو پورونو لویه برخه معاف کړې وه. افغانستان لا هم له روسیې، ایران، کویت، بلغاریا، نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک سربیره له ځینو نورو هیوادونو پوره وړی دی، چې د چارواکو د معلوماتو له مخې پر افغانستان ډیر پور د روسیې دی. که څه هم افغان حکومت ادعا کوي چې د پور ډیره برخه یې پر بنسټیزو چارو لګولې، خو د ولسي جرګې د اقتصاد کمیسیون ځینې غړي انتقاد کوي چې دغه پورونه د افغانانو د درد نه دي دوا شوي. د ولسي جرګې د ملي اقتصاد د کمیسیون مرستیال انجینر شیرولی وردګ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د بهرنیانو له مرستې او پورونو سره سره لا هم پر ځان نه دی بسیا شوی او د پیسو ډیره برخه هیفو میل شوې ده.
په هیڅ صورت باندې په اوسنیو حالاتو کې دې جوګه شوي نه یو چې موږ به قرضونه بیرته ورته ادا کړی شو، ځکه موږ لا تر اوسه پونې متاسفانه مغه یو مصرفي مملکت پاتې شوي یو، د بل دپاره د احتیاج و محتیاج مملکت یو، او د دنیا د موږ سره هغه کومکونه چې هغه په تولید کې کار وکړي، په صادراتو کار وکړي، متاسفانه د موږ سره هغه کومک نه دی کړی. نو د افغانستان د حکومت او د ملت ظرفیت تر اوسه دا نه دی چې دغه 2.5 میلیارد ډالر قرض موږ بیرته ادا کړو.
ښاغلی وردګ وایي افغان حکومت باید له بهرنیو هیوادونو د مرستې او قرضې پر ځای له خپلو شته امکاناتو په ګټې اخیستنې د اقتصادي ودې پر لور ګام پورته کړي. سیاسي کارپوهان په افغانستان کې مخ پر خرابیدونکي امنیتي او اقتصادي وضعیت ته په اشاره سره وایي چې په لنډ مهال کې د دې امکان ډیر کم دی چې افغانستان دې په خپل ټول مصارف له خپلو امکاناتو پوره کړي، خو سپارښتنه یې دا ده چې د کیدونکو مرستو او قرضو په برخه کې باید لازم شفافیت رامنځته او پیسې په هغو برخو کې ولګول شي چې د افغانستان راتلونکي ته ګټه رسوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو لازادی رادیو څخه واردل چې د ماښام لوونه د سحر تر وبجو پرې په همدې څپو خبرونه لري. او د خبرونه په پای برخه کې مو د ورکوسو وزان او د دوستانو د پلټنې د پروګرام اوریدو ته رابولم. لازادی رادیو سره ملتیا وکړي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، د دې بیان د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزا تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، کتاسم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړي. د آزادی رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي. تاسو کولای شئ چې د افغان بي سي ام د 1314 شمېرې له لارې موږ ته اس ام اس هم راولېږي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورکشوی عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورور د خپل ورکشوی ماشوم په اړه له ازادي راډیو نه معلومات غوښتي دي او دوی ویلي چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ماشوم په اړه معلومات خپاره شوي دي. چې دغه تلیفوني پیغام هم موږ د ازادي راډیو په آرشیف کې پیدا کړ، دغه ورور ته به یې نشر کړو. ډېر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکوشو عزیزانو دوستانو، پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو، اوس به تاسو ته یو دستي تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ورور له مقره موږ ته تلیفون کړی دی. خپل نوم یې نه دی اخیستی، خو ویلی دی چې د دوی ماشوم ورک شوی دی او همداراز دغه ماشوم ګونګی هم دی. د په خپل تلیفوني پیغام کې ویلی چې یو ورور له جلال آباده د دوی د ماشوم په هکله معلومات ازادي راډیو ته رالېږلی دي. د دغه ماشوم په هکله رښتیا هم چې د ازادي راډیو له لارې نه تلیفوني پیغام خپور شوی و. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه معلومات واورو کوم چې یو ورور له ننګرهار موږ ته رالېږلی دي.
پیغام مې دا ده، نوکر له ولسوالۍ د غزنی له ولایت څخه تغییرېږم. زما یو زوی ده په ژبه ګونګی دی، د 15 کلو ده، ښي خوا کې کپ ده. تاسو دې دا سلام وړاندې کوم. سابله ورځ چا راته ویلي وو په راډیو کې، تاسو ویلي وو د ازادي په راډیو کې اعلان کړی وو چې دغه جلال آباد په ولسوالۍ کې یو ګونګی هلک ته تاسو پیغام ورکړی وو. نو دا جلال آباد ولسوالۍ کې نو دا پیغام غواړم چې دا شماره 0100400003. دا شماره د ما د شماره په دغه تلیفون ما سره وکړي او هغه دغه سړي شماره باید سما تراکي چې تاسو رښتیا پیغام خبر کړی دي. له موږ سره د هغه شماره د ما تلیفون تر مسج کې یې زنګ راته ووي. دا مې غټه ځواني ده، دم ګونګای او ډېر نوی بالک ده، تیره جده ده، دم اچین غریب. نو ډېر په دېست نو تاسو دا منه راغلم چې برادیو ته غوږ نیسم. تاسو اعلان کړئ که رښتیا یو دغه شماره باید سما ته درکړ جوړه لاسته راوسي
تلیفونی پیغام واورید. ګران اوریدونکو، اوس به تاسو ته هغه تلیفونی پیغام خپور کړو چې د دغه ګران ورور د ورک شوي عزیز په هکله پکې معلومات دي. دغه تلیفوني پیغام موږ ته له ننګرهار رارسېدلی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، جان جانمرې ما تاسو سره د ننګرهار څخه په تماس کې. ما یو دانه 3 کلن ماشوم دی، تور جامې په تن دی او په خوله ګونګای دی. د هر چای کولای شي چې راشي تر لاس یې کړي. ادرس جلال آباد ښار نه پاس درخه کې پورته وای، کولای شي چې راشي تر لاس یې کړي. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0800 4500. دا ماشوم د هر چای کولای شي چې راشي او تر لاس یې کړي.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو خبرونه اورئ. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ. هاولته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، اوس وار ورسېدو کو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، زه شمسلار تاگاو ولسوالۍ د کابیسار ولایت څخه یو د 3 کلو الک تقریبا د سمې شکی چې بیا زه تاسو ته نوم یو ځل دې کې ارچا پیدا کړی دی. مرڅ دې بداش مې راځم کوی چې پر وسو دوه اتاتیا 15 سلویش اتاتیا یو ځل بیا شمارې سره ومه چې پر وسو دوه بیا
اتاتیا او دنده سلویش اتاتیا و سلام.
سلام علیکم، از فتح الله دی لوګر ولایت خوروار ولسوالی دی جوجی کلان کلی څخه تاسو سره په تماس کې یم. سیما یو ورور دی وزیر علي په نوم باندې، چې مخکې نوم وزیر خان و، چې نوم وزیر علي ده. تقریبا د لس یا یولس کاله به کېږي چې نادرکه سوی ده. له موږ سره هېڅ معلومات نشته، که چاته معلومات یا د ملګري ملګرو ته د معلوماتي نو ماته دې شماره باندې زنګ وکړي. صفر اووه اویا څلور پنځوس درې دېرش صفر څلور اته، شماره یې ځل بیا تکراروم، صفر اووه اویا څلور پنځوس درې دېرش صفر اته څلوېښت.
السلام علیکم، د ازادي راډیو وزامین د کاپیسا ولایت نوم یو ماما زوی یو پنځلس کاله کېږي ورک شوی په نوم د عبدالستار. شماره تلیفون وایم صفر اووه سوه اووه څلوېښت یوویشت یو څلوېښت څلور شپېته. السلام علیکم.
اور السلام علیکم، زما یو اکادی د ادم په نامه دی، د درې څلور کال کېږي ورک شوی دی. د هم د ټلیفون شمیره ده صفر اویا دوه شپږ صفر نه نه پنځه. وسلام.
زما شنو قاسم دی، ایراد ولایت د شینډن ولسوالۍ، تاسو ته زما ټلیفون. موږ یو عزیز په نام د ګل محمد بن عبدالرحمن زوی دی، چې شپږ کاله کېږي د کوره نه درکه شوی، او د کابل په ملي اردو کې اته درک ول شوی. که هر چا د غږ اوري څوک د په حال درک لري، موږ ته په دې کې مه زنګ ووي. صفر اووه سوه نوي دېرش دوه دېرش دوه اویا، شماره بیا تکراروم، صفر اووه سوه نوي چرو دیرش دو دیرش درو اویا. وسلام.
بله، زه شمس لا د کندهار ولایت د سپین بولدک د ولسوالۍ څخه د څلورو کالو کوچنی ورک دی، که هر چا پیدا کړی دی. نن درېیمه ده، بس په دا شمېره دې ما ته زنګ ووهي. صفر اووه اویا اته نه دولس یو اووه. وسلام.
له تخار له ولایت نه غږېږم، د سینځې له کلي ورک نه پار لرم، په نوم د جان اغا. دوه کاله کېږي ورک ده، د اعصابو تکلیف هم لري، د پلار مې شرغه ده او د ما نوم قند. نو که دغه مثلا ما خپله غږ اوري، او کوم عزیزان ورونه مثلا ما غږ اوري، مثلا کوم دوستان او دغه په هکله معلومات لري، ما ته د معلومات په دغه شماره ما ته زنګ ووهي. صفر اووه اته څلور درې پنځه صفر نه دوه اووه. یو وارې باندې تکرارم، صفر اووه اته څلور درې پنځه صفر نه دوه. خیرم وو.
تار د کندهار ولایت تاسو سره په تماس کې یم، چې زما ورور دی د اولاک په نامه چارلس کاله کې زموږ سره نظر راکړی. یا چاته کوم معلومات چې په دغه لمبر زموږ سره زنګ ووهي، صفر اویا پنځه ویشت اته پنځوس څلور سوه شپږ پنځوس. بل لمبر صفر اووه سوه شپږ دېرش شپږ نوي پنځه پنځوس.
جوړ شي وروره، زه ته زنګ درته وایم، د ما نوم شراغا ده، او د فخر له ولایت زنګ وایم درته وایم. یو ورک جوړي لرم درته وایم، دوه کاله کېږي ورک شوی، نوم یې جان اغا ده. د تکلیف اعصاب هم لري، ته هم که هر مسلمان یې درته وایم، پیدا یې کړي او یا درک لري په دغه شماره کې، موږ ته زنګ ووهي، درته دا شماره به ته بیان کړو.
صفر اووه اته څلور درې پنځه صفر نه دوه. اخیر وو. یو ریم بیا تکرارم، صفر وو اته څلور درې پنځه صفر نه دوه وو. اگر بدغه شماره چا زنګ ووهه، شل زره روپۍ شیرینیم لري.
زه محمد عالم افغان خبره کوم، د پاکستان څخه. څو واره مخکې مې هم ازادي راډیو کې خپل پیغام پرې ایښی دی، د ورک شویو عاجزانو په باره کې. زما وراره دی تاج محمد په نامه، د عبدالغفار زوی دی. دوه کاله څه زیاته موده کېږي له کوره نه درکه دی. تېره هفته یو عزیز له غزني څخه ټلیفون کړی و، زما نمبر یې غوښتی و د ورک شویو عاجزانو په باره کې. که تاسو مهرباني وکړئ، لا زما نمبر ورکړئ، له هغه عزیز بیا ستاسو سره اړیکه ونیسي، نمبر شمېره به زه ورته ووایم. صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې، شمېره به یو ځل بیا ووایم. صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې. یو لاک روپۍ انعام به ورکوم په فضل د الله سره، که ماته معلومات راکړئ. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه کوم. السلام علیکم.
الو سلام علیکم، ما یو زید خان مشهور په محمد شاه کندهار ولایت د مینایس نظر کسو د درې کال کیز هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره په دغه شمیرو ته تماس ونیسي. صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت دوه لاکه جایزه ورکېږي. هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره په دغه شمیرو ته تماس ونیسي. زما نوم عبدالستار د پلار نن یو عبدالستار محمد شاه مرامن خان شعور په محمد شاه هر څوک په اړه معلومات په دغه شمیرو کې له موږ سره تماس ونیسي.
سلام علیکم، زلالی د موزر خنزی د فراه ولایت د بلبلک ولسوالۍ د دینجابات کلي څخه خبرې کوم. زما ورور چې عبدالباري نومېږي د دولس کالو کلي څخه مدرکه شوی دی. زما د ورور په حاصله تر اوسه هېڅ معلومات نه دي شوی. څه کوم دوست یا کوم انډیوال یا رجا انډیوال دا زما پیغام اوري مهرباني دی چې د پاسه معلومات لري په دغه نمبرو زما ته زنګ ووهي. تر اوسه تر پنځه نولس څوارلس نولس اووه شپېته دوهم نمبر دی صفر واګه نور څلوېښت صفر پنځه څلوېښت دېرش شمېرې به یو ځل بیا تکرار کړم. صفر اووه صفر پنځه څوارلس نولس اووه شپېته صفر واګه نور څلوېښت صفر پنځه څلوېښت دېرش مننه او سلام.
زه حمید الله هلمند ولایت د کلای بست سیمې سره ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی چې کاري شامت خان نومېږي د درې کاله کېږي چې ورک اداره کې نهسته. هر ورور مسلمان ته که پته وي یا دی په خپله زما غږ اوري په دغه شمېره دي زما سره په تماس کې شي. یوولس درې سوه اتیا دوه سوه څوارلس یو ځل بیا تلیفوني شمېره وایم صفر اووه سوه یوولس درې سوه اتیا دوه سوه څوارلس.
سلام علیکم، زه محمد یونس د کندهار د ښار څخه خبره کوم. زما خوریی چې عصمت الله نومېږي د پاکستان د کوچ د ښار د پښتون آباد اوسېدونکی دی. تقریبا شپږ کاله کېږي د کور څخه وتلی دی. بیا یې موږ ته هېڅ معلومات نشته. کار مسلمان دور ته د ده په هکله معلومات وي. اده انګلي عصمت الله نومېږي د راجنامه دی چې زما خوریی دي. هر مسلمان ورته که په سر وي زموږ سره دي معلومات نه نیسي. پر دغه تلیفون شمېره صفر اویا څلور اویا اچا درونی اوه سلام.
محمد حکیم یم د غزنی ولایت نه اړیکه نیولې ده. ما یو ماما د کرباغ د کردی جامرات اوسېدونکی دی. حاجي عبدالوزیر په نامه ده. حاجي فیروز خان زوی ده. د لس کاله کېږي چې ورک ده. بیا ما ته یو چا زنګ وواهو د عبدالرحمن په نامه باندې له کونړه چې وایي تا یو ماما و. بیا داسې و په پېښور په کونجی کې و. لېنګۍ دا خو لېنګۍ هم ډېر خوږېږي. بیا ورې په هغه لېنګۍ چې په عذاب و. نو اوس عبدالرحمن ته اړیکه نه نیوه کېږي نه که عبدالرحمن یا د ملګري څوک غږار وي ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووایي صفر اویا پنځوس اتیا اووه سوه یو اویا وسلام.
زه عبدالخالق د کندهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو وخت دی په نامه د شرف الدین چې مشهوره په ظفر هغه باندې دی. دا یو کال کېږي چې اروپا ته تللی دي. هېڅ معلومات یې نه لرو. که چېرې دې په خبره باندې زما غږ اوري او یا د ده په هکله څوک معلومات ولري نو مهرباني دي وکړي د ټلیفون په دا شمېرو زما سره تماس ونیسي. صفر صفر درو نوي دا د افغانستان د کوډ نمبر دی. اویا اووه پنځوس صفر پنځه دېرش پنځه نوي دوهمه شمېره صفر صفر درو نوي اویا شپږ دېرش درو دېرش اته سوه شل. هر څوک چې د ده په هکله معلومات ولري مهرباني دي وکړي د ټلیفون په دغه شمېرې دي زما سره تماس ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه لونگ د ملنګ زوی د کاپیسا ولایت اوسېدونکی. د ما یو ورور د مولوی محمد عالم په نامه باندې د پروان ولایت د نیازۍ له کلي نه درې کاله مخکې ورک شوی. ځینې دوستان وایي چې د قندهار په زندان کې یو کس د مولوی محمد عالم په نامه باندې بندي ده او غواړي چې وایي چې د ما دوستان زمونږ پښتنه هېڅ نه کوي. آیا چې دا زمونږ مولوی محمد عالم ده که په دې نامه کوم بل کس؟ که غواړي چې زمونږ شمېره پیدا کړي یا ترلاسه کړي نو زمونږ شمېره ده صفر واویا شل درې دېرش نه سوه څلور څلوېښت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زه سعد الله د سنگین د ولسوالۍ څخه خبرې کوم.
زما زوی دا د بشیر په نامه ورک دی، دا اوه کاله کېږي. په مالدارۍ د راډیو د کارکوونکو څخه زه دغه هیله کوم چې دغه زما د زوی معلومات ما ته راکړي، په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي. 0 0 6 5 4 5 5 4 4 8.
آزادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. د روزګان ولایت چارشنه ولسوالۍ نه د سره په لین کې یم. بسم الله خبره کوم. زموږ د کورنۍ دوه مرګه دوه ځوانان نادرکه دي. یو د موسا جان په نامه دی، یو د جمعه خان په نامه دی. موسا جان په نامه دا 25 کاله کېږي چې نادرکه دی، د جمعه خان په نامه دا 15 کاله کېږي چې نادرکه دی. هر چا ته که معلومات وي موږ ته دي په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. 0 0 5 4 2 2 9 2 3 3. درنا شرنی به تر لاسه کی و سلام.
السلام علیکم. غفر خان جلیم پښتین. نیمه یو کاکا ده، دوه نیم کاله کېږي چې ورک نوراسل نومېږي. که دو په اړه چا ته معلومات وي ما ته دې په دې شمېره اړیکه ونیسي، جایزه دې تر لاسه کړي. 0 0 5 4 2 2 3. بله شمېره ده 0 4 0 1 4 خطا ته. بله شمېره ده 0 2 2 1 5 5. ازادۍ راډیو زنده باد. په غونډه پښتیا کې کومه حدیثه.
زما نوم عبدالله دی، کندهار ولایت څخه خبره کوم. زموږ پلار بچیر وفات شوی دی، زموږ مور چې راوت کړې ده. د دې څوم وته خپل وطن نوم ورک دی، ولسوالۍ نوم یې نه دی ځای د ولایت چې اوس موږ ته دارک اوس. دغه د پلار نوم یې سهربار دی، د خورونو نوم یې اسلام عبدالله دی. او موږ ته اوس دارک نه کېږي چې هلته بوزو پیدا کړو، هېڅ دارک نه ورمعلومېږي. او دغه شمېره چا ته معلومات وي زنګ یې راوي. 0 0 5 5 6 5 4 4.
السلام علیکم. زما نوم دی اندر الله، د پروان ولایت اوسېدونکی یم. زما یو ورور دی چې په نوم د عبیدالله دی. تقریبا دا 4 کاله کېږي چې د پنجاب پاکستان په پنجاب علاقه کې نادرکه دی. د ده په اړه که څوک معلومات لري یا د فیسبوک ته لارې نو ما ترې په دغه شمېره ټلیفون وکړي. 0 0 9 9 5 5 5 3. بله شمېره ده 0 9 0 9 2 5 5. والسلام با احترام.
زما یو ورور دی شاولین نومېږي، د 20 کاله عمر لري. 1 کال کېږي نادرکه دی، په ژبه ګونګی دی. هر مسلمان به که معلومات کړی په دغه شمېره دې زنګ راته ووایي. 0 0 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
شاب زول صالح د ترخیل کلی نه خبره کوم د ما یو رګ ده په نوم دی اچکزی لا یا بیا یا ونی ما بیا چکی نه دره کسبه د کچا ته معلومات وی په دغه شماره دی اړی کوونی سی سفر واویا اته سوا چلو چلوی پیار لاس بل شماره ده سفر وسوا تینزاتیا شپاک سوا او نه سوا اته چلوی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ته ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 00 22 24 40 15. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نه وي خیر، بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
سلام و وقتتون خوش. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. من جاوید حسن‌زاده همراه با تیم خبری و تکنیکی ما در این یک ساعت از رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که ریاست اجرایی افغانستان میگوید که رئیس جمهور در آینده نزدیک فرمانی را به خاطر آغاز کار